السلام علیکم د چهارشنبه یا شروع ورځ او د ستمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې. زمونږ غږ د اروپا له پراګ ښار نه تر تاسو د هوا په سپو در رسیږي. د خبرونه تازه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. په پاکستان کې د سیلابونو تاوانونه، د اسلام آباد د مظاهرو وروستی حال، افغانستان کې د جنسي تیری کوونکو په سزا نیوکه او نور مهم موضوعات په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. خو د دې ارسنه وړاندې خبرونه چې تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
سهر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله 201 کسان مړه او 3400 نور ژوبل شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج به نن کابل ته ځي. د شام د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم 13 تنه وجلې دي. د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د راغلو سیلابونو له امله د مړو شمېره 201 ته ورسېده. چارواکي د 3400 نورو خلکو د ژوبل کېدو هم وایي. د چارواکو په خبره په دغه مړو او ژوبلو کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره دی. تېره ورځ د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر دفاع خواجه آصف د دغو سیلابونو له کبله د تباهۍ تفصیل وړاندې کړو.
436,000 کی آبادی ڈائریکٹلی
دیوائی دی سیلابونو نیخ پنی غسلور لکا او شپک دیش زرا خلق آغیز من کردی دی. تر دا محال سا دا پاس اتل لزرا خلق شغورل شوی دی او دا محال سا دا پاس 2,000 خلق پا امدادی کیمپنو کی میشتی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سره د کتلو پر مهال نوموړي ته د 100 کروڑ روپو چک حواله کړی. سو د کورونو بی ځایه شوو همدارنګه د سیلاب د پلو سره د مرستې په توګه ترې کار واخیستل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې د صوبایي حکومت او خلکو په استازیتوب د پوځ مشر ته سپارل شوي دي. د پاکستان سرکاري خبر ایجنس ای پی پی وای چې وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د پنجاب د حافظ آباد ضلع په جلال پور بټیا سیمه کې سیلاب د بلو ته خپل وینا کې وویل درنو سره په پاکستان کې تجارتي هلې ځلې دپل شوي او د ترقۍ د لارو د مخنیوي هڅې روانې دي. نواز شریف زیاته کړه چې احتجاجي درنې کول د ولس هیڅ خدمت نه دی، باید دغه خلک د سیلاب د پلو سره مرستې وکړي. وزیر اعظم باور ورکړو چې د سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره به حکومت ټولې وسیلې کاروي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ووټونو د بیا شمیرنې او پلټنو تخنیکي کارونه ښایي د رواني اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دا مهال د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نه شي ټاکلې ځکه چې کارونه لا پاتې دي. دغه کمیشن ویاند نور محمد نور مشال ریډیو ته پرون وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي، ولې یو بله برخه پاتې کیږي چې هغه د شکایت کمیشن مربوط کیږي او وروسته د هغې څخه دغه فیصله او پرېکړې چې راځي باید سیستم کې عملي شي تر څو نهایي پایلو ته زمینه هم ورشي.
د زیاته کړه د تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره امیدوارانو ته 40 ساعتونه د اعتراض لپاره وخت ورکول کیږي. بیا به 40 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن په دې کار کوي. له هغه وروسته به دا پریکړه سیستم ته داخليږي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ د نتایجو اعلان کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفقه افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هوار نه شي. د بان کی مون لخوا د اپیل په داسې حال کې شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو امیدوار عبدالله عبدالله د هغو څه د پاسه 2 میلیونو ووټونو د نتیجو قبلولو نه انکار وکړ چې دا مهال یې پلټنې د نړیوالو څارونکو په نګرانۍ کې روانې دي. د ووټونو د تفتیش نه پس د نتیجو د اعلان نه مخکې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د اختلافاتو له وجې هغه امیدونه په کمیدو دي چې د امریکا په منځګړتوب د یو ګډ حکومت د جوړېدو په لړ کې دغه دواړه امیدواران پې رضا شوي وو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ناوړی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج به نن کابل ته ځي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی چې افغانستان ته یې کوي. د هندي رسنو په وینا سوراج به له ولسمشر حامد کرزی سره وګوري او له افغانستان سره به د هند د دفاعي مرستو په اړه خبرې وکړي. افغانستان له هند غواړي چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي ډګر کې مرسته ورسره وکړي او حامد کرزی نوې ډلې ته په پوځي برخه کې د مرستو لپاره یو فهرست هم سپارلی دی. ټاکل شوی دا چې په تاجکستان کې د شنګای د غړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان استادی هم ګډون وکړي. دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنو ورسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی دوشنبه ښار ته ورسید. ټاکل شوی دا چې حسن روحانی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت استادی د جمعې پر د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د افغانستان په استادیتوب به دې غونډې ته له کابله څوک ورځي. د شام د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم دیرش تنه وجلی. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو میشتو سارونکو پرون وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 تنه نور په دې 14 کې وجل شوي. د شام د بشري حقوقو د سارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د شام په شمال لویدیس کې د رام حمدان په خار کې و لیک دی 50 کسانو ګډون کړی وو. یو ډله چې ځان ته د ادلیب خبري شبکه وایي د مړو شمېره 30 تنه یادوي. او وروسته خبر دا چې د فرانس جمهور ریاست وایي چې پیرس په د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي. او ولسمشر فرانسوا اولان به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانس د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوي چې اولان به د عراق ته د کانفرنس ته تیاری لپاره ولاړ شي، هغه هیواد ته چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له یرغل سره مخامخ شوی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته روان شوی سو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ډیپلوماتیکي هڅې په دې موخه زیاتې کړي چې د دغې وسلوالو ډلې پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. جان کیری به اردن ته ولاړ شي، بیا به دوه ورځې په سعودي عربستان کې وي او هلته به په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د عراق، اردن، مصر، ترکیه او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو نیکمرغه. په دې خبرونه کې مهم راپورونه درته لرو. پاکستان کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي او زرګونه بې کوره کړي دي. د پښتونخوا حکومت سیلاب ځپلو سره 1,000,000 روپۍ مرسته وکړه. په اسلام آباد کې مظاهرې دوام لري او د دغو مظاهرو د رام کولو لپاره حکومتي هلو ځلو نه مهم خبرو. د پاکستاني سناتور افراسیاب خټک سره هم د اسلام آباد د مظاهرو په اړه غږېدلې وو.
چې کوم ځکه دی ګټلې نو هغه کې وشي ډېر ښه انتخابات شوي. چې کوم ځکه دی بهر ته وشي دلته کې انتخابات راغلي شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلک حکومت کوي او که غیر منتخب ادارې حکومت کوي.
د افغانستان سترې محکمې د بشري حقوقو د سر د ادارې هغه راپور مسترد کړ چې وایي و تنو ته د جنسي تیری په تور د اعدام د سزا اعلان بغیر له دقیقو پلټنو ترسره شوي. د کوزي موماندو ایجنسی د شیرانو کلی ماشومان د ونو د سوري لاندې سبق وای.
زنګ اسکول کې کمریم خرابې او سازان زیم نشته او ورنم پکې نشته. زنګ د ناس زیم پکې نشته. باران کوتس او دلته چې سپیو زناور سره زین بس دیون غیری.
په جلال آباد کې سراج العمارت بند ته مهم لزان سره بیایو چې خلک شکایت کوي د پاکۍ خیال نه ساتل کیږي.
اگر خلق چنی شی کی ہم دے باغ امیر شہید ترازی د زوانانو د زده کړې او د مطالعه مخه ډیره نیولې ده. او بل خبره مهمه ده چې د ګندګۍ او د کثافات مخه نه نیول شوی.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې لمانه جیب امیر سره وروي. اوس هم د پاکستان د سیلابونو په اړه راپور. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په پنجاب صوبه د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر او ګلګت بلتستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې 231 کسان مړه شوي دي او 15,30,000 نه زیات خلک نور متاثره شوي دي. د بارانونو سیلابونو په هکله نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې راکوي.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 231 او جوبل تنانو شمېره 401 ته رسیدلې ده. بلخوا آزاد سرچینې وایي چې بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 309 اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا PDMA ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 250 کسان مړه او 68 جوبل شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 45 کسان مړه او 106 جوبل شوی دي او په پینډی ډیویژن کې 26 کسان مړه او 13 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې دا سیمه د چناب او جهلم سین سره نږدې پرتی دي چې لوجه پکې په زیاته پیمانه تباهي شوې ده. په پنجاب صوبه کې د شوی نقصانات او امدادي کاروایانو په حق له نواز خالد وایي چې پاکستان فوج 12 هلیکاپټر او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 202 کشتۍ دا وخت متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کولو کې بوخت دي. زمنګ د رپورټ تر مخه 156 کسان مړه او 208 جوبل شوی دي او د 1420 کلو قریبا 15,250 خلک هم متاثره شوی دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې 215 کورونه په مکمله توګه او 4,500 پورې کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی. په 4,600 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3,300 پورې څاروي هم متاثره شوي دي. د سیلاب نه متاثره شوي خلکو لپاره 299 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي او 2,300 پورې متاثرین دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او سیلابونو 46 کسان وژلي او 109 جوبل کړي دي او د 140 کلو د 1,500 زیات کسان یې متاثره کړي دي. دین علاوه 2,122 کورونه په مکمله توګه او قریبا 4,000 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولی دی. په 2,048 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 1,319 څاروي هم د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. مشال ریډیو چکلا د پنجاب په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق له د موسمیات او محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
اوس کوم ریلا چې هغه تریمو طرف ته بڑھاویږي او 5.5 لاکھ کیسک چې اوس تریمو رواني دا نورم بڑھاویږي. نور نارمل پوزیشن کې روان دي سیوای راوی بلوکی مقام باندې هغه کې فلډ سچویشن ده. هاي فلډ دی او روان دي. ترور ورځې نه پس بزا دریا سین ته لاړیش بیا 15 او 16 تاریخ باندې په سن کې به داخلي کې ګدو بیراجمان.
یاد دی وی چې بارانونو او سیلابونو له وجې په گلګت بلتستان کې هم 11 کسان مړه او 15 جوبل شوی دي. دا دی هم یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر مازیګر د پنجاب د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. د حافظ آباد په جلال پور جټیا کې متاثرینو تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت به د ځپلې شوي خلکو دوباره بحالۍ او متاثره شوي کورونه بیا ودانولو لپاره بور سره مرستې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته د 100 ملیون روپو چک حواله کړی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی دا مهال د پیښور د ټلیفون په کرخه سره دی. زلان، پرویز خټک د عمران خان سره په مظاهرو کې شریک دی اوګه په اوګه، آیا د پوز د مشر سره په خپل ملاقات کړی او د نیخ په نیغه ملاقات په وخت کې دغه چک حواله شوی دی هغوی ته؟
ډېره مننه. جی بالکل، دا د وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده چې په هغې کې ویلي شوي دي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک جی ایچ کیو ته ورغلی دی او هلته کې د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی او هغه ته لاس په لاس دغه 10 کروڑ روپو چک د سیلاب ځپلو او چې کوم د شمالي وزیرستان څخه بېکور شوي خلک دي د هغوی سره د مرستو لپاره آرمی دغه چک د آرمی مشر ته دغه چک چې کوم لاس په لاس ورکړی دی.
سی زلان کا دم راته وای چې د پښتونخوا چارواکي سوای چې تروسه بارانونو دغلته سیلابي بڼه خونه د غوړه کړي او یا د سیلابونو دراتک وړانوینه خونه د شوی د پښتونخوا په کومه برخه کې
دته کې بل تر وسه پورې چې کوم چارواکي دي هغې د ادعا نه راکړي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو خطر دی. البته د موسمیاتو محکمې ویلي چې نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې نن ورځ د بارانونو امکان شته، خو دا چې امکان یې نه لري څرګند کړی چې ګنې دغه بارانونو څخه به د سیلابونو خطر وي.
ډیره مننه زلان یوسفزی، زمونږ همکار له پېښوره د ټلیفون په کرخه را سره. که له یوې خوا د سیلابونو خبر تاسو اوریدو، نو له بل پلوه په اسلام آباد کې له تیر سمهاله د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا مظاهرې هم روانې دي. له یوې دمې وروسته ورزو اسلام آباد ته له احمد الله نه باورو چې دغه مظاهرو څه حل دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
احمد الله تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم اوریدونکو سره کوم معلومات شریک کړي چې یو طرف ته د پارلمان شریکه غونډه روانه ده او بل طرف ته سیلابونه هم راغلي دي. آیا دغه دواړو مهمو پیښو د طاهر القادری او د عمران خان د مظاهرو نه د خلکو هغه فوکس لري کړی دی کنه؟ اوس هم ډیره پاملرنه همدغه موضوعاتو ته کیږي، دغه مظاهرو ته، د مظاهرو حال څه دی؟ آیا د مظاهرې پیکه شوي کنه؟ اوس هم همغسې روانې دي.
نجیب عامر څنګه تاسو ویل؟ بالکل، وخت وړاندې د سیلابونو نه وړاندې د روانې میاشتې څلورمې پنځه منیټې نه وړاندې په پاکستان کې چې کومه مهمه موضوع نو هغه د عمران خان او طاهر القادری درنې وي او دغه شان د پارلمان مشترکه اجلاس، خو چې کله نه په پنجاب د پاکستان د واک لاندې کشمیر او دغه شان ګلګت بلتستان کې بارانونو او سیلابونو له وجې چې کوم مړي دي هغه په ډېر زیات شمېره کې شوي دي، نو د هغې وروستو په یو طرف ته پاکستاني مطبوعات یا خلک چې دي هغه د سیلابونو نه ځان خبرول غواړي یا سیلابونو په هکله معلومات ورکوي، نو بلخوا د عمران خان چې کوم داغی طبقون کی دی یا طاهر القادری چکم کسان دی نو آغی خپل درنو طرف تا اهمیت ورکی دا محالم دی اسلام آباد پا دی چوک چکم دی پا آغی که طاهر القادری او دا عمران خان چکم درنی دی آغا روانی دی، خود درنو آغا صورتی حال نده چکم مخ کی و زکا چکم ملک کی و بل قدرتی آفت دا سیلابونو پا صورت کی راغی، نو دا دی وجنا دا خلق و توجو چکم دا آغا لگا دی طرف تا هم گرزی دلی دا او خلق سیلابونو او دا داغی طبایان چکم دی آغی نزان خبر ول غواری بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم یا دغه شان عمران خان هم تیر ورځ سیالکوټ او د نور مختلف سیمو دوره وکړه، نو دا مهال لګه توجه چې دا هغه د هغه طرف ته وړیدلې ده، خو د دوانو غړي چې کوم دي د هغې کارکنان په دی چوک کې موجود دي، خپلې مظاهرې شروع کړې دي او هغه شان د هغې چې کومې غوښتنې دي هغه اوس هم هماغه غوښتنې کوي.
احمد الله که په لنډه توګه دا مو وایي چې د پارلمان مشترکه غونډه نن به هم وي او څو ورځې به دوام کوي؟
بالکل، د پارلمان مشترکه غونډه چې کومه ده هغه نن به هم جاری وي او دا قسمه اطلاعات هم راځي چې د پارلمان دا مشترکه غونډه چې کومه ده چې تر درنو پورې لکه دې خو مخکې ویلو چې دا جمعه دا هفته به هم جاری وي، دا قسمه اطلاعات اوس دي چې آیا د درنې د ختمېدو پورې به پارلمان دا غونډه چې کومه دا به روانه وي او په دې کې به مختلف د کوم چې د حکومتي او دغه شان د اپوزیشن ګوندونو غړي دي نو هغه خبرې اترې به کوي او خپل چې کوم خیالات دي هغه به عوام به خبرې.
احمد الله یو راپور بل مخې ته راځي، هغه دا چې ویل کېږي په لاهور کې د جماعت تر پریوتو له امله خلکو ته تاوان رسېدلی دی، ځاني تاوان، په دې اړه که تفصیل اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
نجیب عامر، تیر غرما د لاهور په داروغه والا سیمه چې کومه ده په هغې کې یو جومات و چې ماسپخین مونځ پکې کېدو چې په دغه مهال د جومات مناره چې کومه وه دغه دوه منزله جومات په پاس چپ راولېدله او د هغې نه وجه نه دواړه چتونه چې کوم هغه راولېدل چې په نتیجه کې د لاهور د ډي سي او تر مخه څلېرش کسان چې کوم دي دا وجلې مړه شوي دي. تیر ماخوستنه پورې چې کوم دولس مړي راایستلی شوي او په جومات کې نور کسان چې وو هغه د ملبې لاندې ښخ وو، نو ولې بېګا د شپې ناوخته پورې دا اپریشن جاري وو او د څلېرش مړي چې کوم دي دې نه راوویستلی شول او د لس چې کوم دي هغه جوبل شوي هم دي. دې نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دي هغه د حادثې ځای ته ورغلی وو او د واقع تحقیقات حکم یې ورکړی دی او چې کوم کسان په دې کې مړه شوي دي نو د هغې د خپل خپلوان دپاره د پنځه لکه روپو د امداد اعلان هم کړی دی. بل ځل نجیب عامر دا خبر وکړه چې دا د تېر ورځ په پنجاب کې د زیات بارانونو له وجې د کوم چې ریس کې یو دوه دوه دی هغه وایي چې دا جومات چې کومو دا لږ کمزوری شوی و د زیات بارانونو له وجې نه، دغه شان نور یو شمېر ودانۍ دی نور هم ښودلي چې د هغې حالت هم خطرناک دی او هغې خطرناک ګرځولي دي، نو هغې وایي چې یو دا جومات هم و چې له وجې دغه راوغورځېدو.
ډیره مننه زموږ همکار احمد الله او چې د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه موږ ته او تاسو ته معلومات درکول چې هلته د مظاهرو سه حال دی او په لاهور کې د یو جماعت تر پریوتو له کبله له شلو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. له یوې دمې وروسته بیا هم د مظاهرو حال.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
پا په پاکستان کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونو نه یوازې په هیواد کې یو ژور سیاسي بحران رامنځته کړی، بلکې د پوځ او د منتخب حکومت ترمنځ په اړیکو یې هم منفي اغیز کړی دی. د واکمن مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو پر پوځ تور لګولی چې د عمران خان او د طاهر القادری ملاتړ کوي، خو پوځ دا تورونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیرې میاشتې پر 14مه نیټه د عمران خان او طاهر القادری پیل شوي احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. عمران خان پر واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې د داندلې تور لګوي، او طاهر القادری بیا په لاهور کې د خپلو لارویانو په وژنو کې د لاس درلودونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خو د دې غوښتنو پرته د پاکستان زیاتره ګوندونه دا تور لګوي چې د دواړو سیاسي مشرانو شاته د پاکستان فوج دی چې غواړي جمهوریت له منځه یوسي. دا بحران دومره ژور شو چې د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شوه چې لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې میشت دفاعي چارو کارپو او د فوج پخوانی افسر خالد منیر وای پر فوج لګول شوو دغو تورونو د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې خرابې کړې.
تعلقات خراب شو، ځکه چې شروع نه د پرایم منسټر نه والے تر یو عام ممبر قومي اسمبلی پورې صوبائی اسمبلی پورې ټول وی چې دا سکرپټ دی آرمی دی، کہ وزیر اعظم وہ چ مجھے پتا ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، نہ تو پرائم منسٹر ہے ہویا چچ کس کا ہاتھ ہے، نہ ہویا صفا نو فوج طرف اشارہ ہے. ہر سینیٹر ہر قومی اسمبلی ممبر سپاہ اسمبلی کی تقریر گئی اگر تو فوج باندھ تک گئی چدا دئی پلان مجھے اسکریپ نشتا نو فوج جو دد تعلقات اولم سدوم رٹک نو خدی بانے نور خراب سو.
په لاهور کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری هم وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه اختلاف د فوج او حکومت پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړي، خو د په خبره ویره لري چې چرته اړیکې شې نسوي نو شایي چې مو د ورسته هم دغه شان بحران بیا سر را اوچت کړي.
زمون خپل اندازه دا ده چې که ټاکل شوی حکومت له پوځ سره خپل تعلقات سم نکړي، نو زما په فکر سو میاشتې وروسته به د سیاسي مشرانو لخوا د حکومت پر ضد بیا مسلې راپورته شي، او دا شان د پوځ دباو به هم ور باندې برقرار وي، نو د حکومت ته به په استحکام او آرام سره د حکومت کولو موقع ښایي اوس په لاس ورنشي.
خو خالد منیر وایي د فوج او حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته داسې هیڅ هڅه نه ده سوې چې د دواړو تعلقات بیرته سم لور ته یوړل شي.
څنګه د عمره شانتې ده چې دومره مرته چې فوج د هغو په منځ کې دغه وکړي، اول به امریکې کولو اوس ما په خیال غم نشته، نو باقي سیاستدان هم خو نشي کولی، که نه سیاستدان کې دایمت نشته چې فوج ته وایي تاسو به دا نه کراس کوئ لاین، او حکومت ته وایي چې دا لاین به نه کراس کوئ.
که څه هم داسې فکر کې شي چې راپورته شوی سیاسي بحران ختم شوی، خو د پاکستان د یوه وتلي خبریال نصرت جاوید په وینا بحران ختم شوی نه بلکې ځنډول شوی دی.
عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د اگست میاشتې له نیمایي راهیسې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو احتجاجي ناستې روانې دي. عمران خان او طاهر القادری دواړه د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او په نظام کې د بدلون خبره کوي. په دې موضوع د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل د پاکستاني سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره دلته په پراګ کې مرکه کړې. راځي چې وایو
په ظاهر کې خودی داسې وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، لاسوهنه شوی وي، او د انتخاباتو نتایج چې دا سم نه دي نو ځکه دوی پروتست کوي، احتجاج کوي. مګر حقیقت دا دی چې یو کال وشو یا یو کال نه زیات تیر شو چې دا انتخابات شوی دي، دوی پارلمان کې ناست دي. د اوس کوم پارلمان ته چې دوی جیلی پارلمان یا تقلبي پارلمان وایي، په دې غړیتوب دوی ته حاصل دی او تنخواګانې معاشونه اخلي، او حکومت یې په یو ایالت کې جوړ کړی دی چې کوم ځکه دوی ګټلی نو هغه کې وایي چې ډېر ښه انتخابات شوي، چې کوم ځکه دوی بلل وایي چې دلته کې انتخابات غلط شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلق به حکومت کوي او که غیر منتخب اداري به حکومت کوي. دا د 1908 کال کې هیڅ کله ضیاء الحق اقتدار واغستو مارشال الله ولا ګولن، هغه نه وروسته دا سوال موجود دی. په ظاهره خو اساسي قانون کې آئین کې لیکلي دي چې منتخب خلق به حکومت کوي، مګر عملا د اقتدار مرکز یو نه دی، مختلف مراکز دي او یو کشمکش موجود دی. نو دې ټولو خبرو شاته داسې ښکاري چې د هغو عناصرو لاس دی کوم چې نه غواړي چې ډیموکراسي یا جمهوریت چې دی ودو کی، موجود وسی نو دا یو قسم ته د عمران خان دی یا د ملګرو دا احتجاج چي دا ښکاری چي دوی د جمهوریت نظام تخریبولو لپاره دا برنامه جوړ کړی دی.
خټک صاحب تاسو ذکر وکړه د واک بیلابیل مراکز دی په پاکستان کې. جاوید هاشمی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی د تور پورې کړ چې په دغه ټوله کیسه کې خای پوز لاسوهنه کوي. همدارس د شاه محمود قریشی ورور هم په خپل ورور تور پورې کړ چې په متحده عرب اماراتو کې له یو جنرال سره قتل. چودري شجاعت حسین هم دا تور پورې کړ چې په خوانی د پوز مشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. خو د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر دا تورونه ردوي. تاسو ته څخکاری پوز شاته وو حاضر سرویس پوز دی که متقاعد
ټول فوج باندې خپل ګران خبر د چې له وی فوج ټول ناشته ودا سي د څه خبره خبرې شي د سي افراد او ناصر کې دي شي او بیا جاوید هاشمی چې دی هغه ډیر معتبر ګوا دی. یعنی د سي سره دی شي چاته یعنی په خوای د سي دروغ ویلو باندې مشهور نه دی او بیا د دې د ګوند ډیر مسول سره دی. بالکل د دې پارټي ډیر لوی لیډر دی چې هغه وینو د خبره کې وزن ضرور شته. خو بیا چې کله فوج وی چې غیدې کې څه کې شریک ندی نو هغه سره لکه ونی فزام بدل شو کدا سولې دل وی د احتجاج چې د ناکامۍ طرف ته روان شو. خلک هم په یو پویدل چې دا اسې دوی لګیا دي یعنی بے مقصد کار دی. نو یقینا چې څه د سي هغه کې پښتو کې شه دی وای چې د زلف تورې په کې هم شامل وو.
صحیح
د زلف تورې په کم شاملو د دیوال سره دومره ګورخو نه
ځنې شنون کې په پاکستان کې د بیلګې په توګه ډاکټر عائشه صدیقه د غټول عمل ته په پاکستان کې د جمهوریت د کمزوري پر نظر ګوري او وایي چې یو ډول نرم کو د تاو شو په پاکستان کې. تاسو ورسره موافق یاست؟
زه به جزوی توګه باندې ورسره موافق یم اتفاق کوم مګر مجموعي توګه باندې اتفاق ځکه نه کوم چې دا یو طرف ته خو صحیح ده چې یو کوشش شو چې حکومت ناکامه کی حکومت واک او خی چې نشته دی یا په اسلام آباد کې واک نشته دی مګر بل طرف ته د جمهوریت قوت هم خی ځکه چې دا مبارزه پاکستان ته پراته وه. دا د پاکستان کې د جمهوریت تکامل یا د ارتقا یو نظاره ده. دا یو چې د پاکستان کې جمهوریت نظام خپل ځان په ټولو خلکو مني نو هغه به دې مرحله نه یقینا تیرېدلې. او نو زه وایم چې یو طرف ته خو عائشه صدیقه چې کومه خبره کړې ده هغه کې وزن شته خو بل طرف ته بیا بل اړخ دا دی چې پاکستان کې جمهوریت نظام چې دی هغه د غیر جمهوریت قوتونو مقابلې ته ولاړ دی او ټول ډیموکراتیک قوتونه پارټۍ بغیر د دې نه چې څنګه زی لري دیموکراسي د پاره دادی په یو خل خبره کوي او پارلیمان ټول متحد
صحیح. عوامي نشنل ګوند تر 2013 مخکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند وو. عوامي نشنل ګوند د دغه احتجاجي ناست په تناظر کې څه دریز لري په دغه ټول عمل باندې؟
حقیقت دا دی چې د تیر انتخاباتو کې 50 زیاتې شوې د عوامي نشنل پارټي وو. خلکو ته معلومه ده چې دا داسې مقابله و د نور ګوندونو سره لکه چې دوه کسان منډه وهي مقابله کوي. یو ته چخپې وتړي ور دوی چې منډه وه بل تر خپل آزادې پرې دي. ان پی سره خدا سي کار شو او ان پی ډیر تشویش هم لرلو خپل تحفظات هم لرلو انتخاباتو باره کې. مګر چې کله انتخابات تیر شول نو بیا دوی خپل احتجاج ریکارډ کړو خو وی چې موږ جمهوریت نظام ځکه بنو چې که تسلسل د جمهوریت نظام موجود وي نو دا غلطي به اصلاح شي. که خدای موږ جمهوریت نظام له منځه لاړو نو بیا خو هیڅ نشته. لهذا عوامي نشنل پارټي چې هغه دا وایي چې انتخاباتو لپاره اصلاحات که تاسو کوي ښه خبره ده روغ خبره ده. خو که تاسو په زور وزیر اعظم نه استعفا اخلي په زور پارلیمانونه ړنګوي دا غیر آئینی کار دی غیر جمهوري کار دی. عوامي نشنل پارټي د دې کلکه مخالفت
او دا تورونه چې دا دواړه ډلې په حکومت پورې کوي. تاسو دا ګڼئ چې حکومت د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې حکومت رښتیا هم په ټوله معنا باندې د حکومتداري یو ښه نظام ساتلی دی په دې یو کال کې څه د پاسه یو کال کې؟ کنه مسلې پکې شته؟
نه مسلې شته. حکومت خو یعنی داسې اشتباهګانې غلطۍ کړې دي. دا مثال په توګه پارلیمان ته اهمیت نه ورکړي. زه د پاکستان د سینیټ ممبر یم. یو کال وزیر اعظم نواز شریف صاحب سینیټ ته نو راغلی او موږ ډېر احتجاج هم کولو چې بغیر چې راشي بل ورځ ته اعتزاز احسان ډېره ښکلي خبره وکړه. تاسو وویل هغه وایي چې موږ نور د عمران خان او د طاهر القادری د احتجاج مخالف یو چې جمهوریت مخالفت کوي مګر هغه وایي چې دومره شکریا ده کوو چې پارلیمان تاسو سره یاد کړو.
صحیح.
نو دغه سیزن خبرې وي چې هغه کې دوی حکومت شو هغه کې سلام مشورې کمې وي خصوصا پارلیمان ته اهمیت کم وو. نو اوس د خدای وکړي چې دوی کدي بوران راوسي چې دغو غلطیو ته توجه وکړي او دغه غلطۍ اصلاح کړي.
سناتور افراسیاب خټکو چې د پامیر ساحل پښتنې ځوابولې د سټوډیو د ګړې ستنخای چې پیښور کې نه نیمه بجې دی مجید بابرم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې محل لنډ مهم خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې درغلو سیلابونو لامل د مړو شمیر 201 درخته ورسیده. چارواکي د سده پاسه 1400 خلکو د جوبل کې د هموایي د چارواکو په خبره په دغه مړو جوبل کسانو کې د یاتره تعلق د پنجاب صوبې سره دی. بلخوا د پاکستان وزیر دفاع پرون د پارلمان غونډې ته ویلي د سیلابونو نیخ په نیغه 1400 او 6000 خلک اغیزمن کړي دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي واي چې ودرات نواز شریف پرون د پنجاب د حافظ آباد ضلع په جلال پور بټیا سیمه کې سیلاب ځپلو ته خپل وینا کې وویل درنو سره په پاکستان کې تجارتي هلې ځلې ځپل شوي او د ترقۍ د لارو د مخنیوي هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وټونو د بیا شمیرنې او پلټنو تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دا مهال د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفقه افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هواره نشي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج به نن کابل ته ځي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی. ټاکل شوی ده چې په تاجکستان کې د شنګای د غړو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنیو وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی دوشنبې ښار ته ورسید. ټاکل شوی ده چې حسن روحانی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت استازي د بیمې پر د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي.
مجید بابر چې تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کول د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. زموږ همکار رابی اکرم خان د پاکستاني ورسپانو پاڼه اړولې.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې چې کله نه اپریشن شروع شوه دی نو وسلوال تر هغه ځای پورې محدود شوه دي. خو د دوی چې کمیډلې د ملک دننه مختلفو برخو ته رسیدلې دي نو هغه حساس ادارې او دفاعي تنصیبات په نخښه کولو خپل ټوله توجه ورکړې ده. ادارې لیکي په دې نسو کې په فوجي تنصیباتو دوه غټې حملې وشوي. د تیر خالی په شپه یو حمله د سمندري پوز په نیول ډاکیاډ وشوه چې د سمندر د لارې راتلونکي د حمله کوونکو هدف یو جنگي جهاز و. بل حمله په لسم اگست کوئټه کې په فضایه او آرمی ایویشن په اډو شوه. ادارې لیکي دغه حمله ناکامه جوړې کړې شوې او د کراچۍ حمله سلور وسلوالو نه د نور وسلوالو په اړه هم معلومات ترلاسه کړې شول. ادارې وایي لبه د مرغ دا وخت د ملک داخلي حالات څخه نه دي. که یو خو ورته د ترهګرۍ او کمزوري معیشت مخه ده نو هلته اوس سیلاب غوندې قدرتي آفت هم د ملک یو غټه برخه کې راغلې دي او د دې نه زیات د تشویش خبره دا ده چې ځینې ګوندونو درنې شروع کړې دي. ادارې زیاتوي مسلې هوارول لپاره سنجیده مذاکرات او د غور او فکر ضرورت دی. هر ډلې او هر طبقې ته پکار دی که اغه حکومت کې دی یا اپوزیشن یا نورو شوبو سره تعلق لري د ټولو نه اول د ملک د بقا لپاره دی سوچ وکړي. ځکه چې ملکی سالمیت او بقا دا وخت د ټولو زیات توجه غواړي او په دې لړ کې به حکومت سیاستدانانو او سوچ او فکر لرونکو خلکو ته د زیاتې ذمہواری مظاهره کول وی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې لس زره سرکاري تعلیمي ادارو ته د تعلیم محکمه بنیادي سهولتونه ورکولو کې ناکامه شوې ده. ادارې وایي د خواندګۍ نړیوالې ورځ په موقع د خیبر پښتونخوا حکومت ټوله توجه صرف په داخله مهم و. ادارې وړاندې لیکي چې تعلیم محکمه کې په لوی پیمانه د اصلاحاتو بغیر ترقی نشي ممکنه کېدی. ادارې زیاتوي د وسایلو موجودګۍ باوجود د سهولیاتو د کموالي وجه قسمه منصوبه بندي نه ده نو د دې غټه وجه د تعلیم په محکمه کې شندې. ادارې اخیری کې لیکي د دې خبرې د بیا کولو ضرورت نشته چې تعلیم صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې سر فهرست دی. نو که د یو سر فهرست محکمې دا حال وي نو نورې محکمې به څنګه وي؟ حکومت له په داسې معاملو خاص توجه پکار ده د کومو معاملو تعلق چې ولس او په خاص توګه را روان کل سره وي.
مطبوعات ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان او هندوستان کې د سیلابونو راتللو کس هم سلګونو ولسی کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ ترینګلې اړیکې تر یوه بریده ښې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکي چې دا مهال افغانستان د یو ستر بحران سره مخامخ دی، او دا بحران د طالبانو له وجې نه بلکې د انتخاباتي سیالۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د اختلاف له وجې مخې ته راغلی دی. اسرار الله مومان د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته راوړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان او هندوستان دواړو کې ولسی او پوځي چارواکي له سیلابونو څخه د خپلو خلکو په ژغورلو بوخت دي. د سیلابونو چې تر دې دمه یې څه باندې 320 کسان وژلي او په زرګونو یې ځپلي دي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ یې په ترخو اړیکو کې لږ خوږوالی پیدا کړی دی. له برسانیا تر ازادۍ ترلاسه کولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي دي، او همدارز په دې وروستیو ورځو کې هم د دوه هیوادونو ترمنځ په متنازع پوله کنټرول لاین څو وارې د ډزو تبادله شوي. خو د هر څه باوجود د دوه هیوادونو مشرانو د وروستیو سیلاونو له وجې د رمخته شوې تباهۍ سره د مبارزې په لړ کې له یو بل سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د یو خط له لارې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. بلخو د پاکستان د بونو سر وزیر هم ویلي دي چې دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د څه قسمه مرستو لپاره چمتو دي. په دې سیمه کې د پوځي حساسیتونو له وجې ښکاري نه چې دواړه هیوادونه به د یو بل د غوړندیز ومني. د مقالې په اخره کې راغلي دي هندو کمپرستا نریندرا مودي چې کله د مئی په میاشت کې د هند وزیر اعظم چوکۍ سنبالوله، نو د سوګن پورته کولو په دستور کې یې د پاکستان وزیر اعظم هم رابللی وو، او داسې امیدونه راپورته شوي وو چې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ به اړیکې پیاوړې شي. بلخوا واسه جنرال لیکي دا مهال افغانستان د لسیزې تر ټولو لوی بحران سره مخامخ دی. خداوار د طالبانو له لاسه نه بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له وجې، او یوازې امریکا او ناټو کولای شي چې دغه اختلافاتو په تشدد د بدلېدو مخه ونیسي. زیاتر افغان او غربي کارپوهان پر دې عقیده وو چې دا وار د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو ښه موقعه ده چې واک په جمهوري او سوله ییز ډول له ولسمشر امت کرزي څخه نوي ولسمشر ته وسپارل شي. خو د انتخاباتو د نتیجو پر سر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات رامخته شو. په مقاله کې راغلي دي که د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف په تشدد اور بدل شو، نو نتیجې به یې ډېرې خرابې وي، او دا رنګ د پوځي کودتا یا د امنیتي سرتیرو ترمنځ د خپل منځي جګړې سبب ګرځېدای شي. له دې کار سره به کمزور افغان حکومت او ځواکونه لا پسې کمزوري شي، او دا رنګ کېدای شي چې نسلي جګړې رامسته شي. دا هم ممکن ده چې بیا د عبدالله ملاتړي ځواکونه سر خار کابل، تاجک او هزاره صوبې، او د اشرف غنی پلو ځواکونه د هیواد په جنوب او مشرق کې پښتون میشته سیمې په خپل کنټرول کې واخلي. نو همداراز امریکا او ناټو چې لوړاندې یې په افغانستان کې مالي او ځاني قربانۍ ورکړي دي، په کار ده چې دوی افغانستان خانه جنگي ته لتلو څخه بچ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي امریکا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بھارتیه جنتا ګوند دغه مشر څو کاله پخوا هم غوښتل چې امریکې ته سفر وکړي، خو ورته ویزه نه ورکړل شوې. خو هغه نه یوازې امریکا ته ځي، بلکې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره به هم ګوري. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبری آژانس د راپور په استناد تفصیل تاسو وړاندې کوي.
نریندر مودی د هند صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. واشنگتن نه کاله پخوا د بھارتا جناتا د ملتپال ګوند مشر نریندر مودی ته د امریکا د سفر ویزه نه ورکړې. په نریندر مودی هغه مهال تور لګول شوی و چې د ګجرات د ایالت د اعلی وزیر په توګه یې پر مسلمانانو د افراطي هندوانو د زور زیاتی مخه نه ونیولې. خو هغه ویل چې د 2002 کال د زور زیاتی په مهال یې کوم ناوړه عمل نه دی ترسره کړی. تیر کال چې کله څرګنده شوه چې نوموړی د هند صدر اعظم کیږي، سپینې ماڼۍ چې هند په آسیا کې د سیاسي توازن لپاره مهم ګڼي، نریندر مودی ته داسې اشاره ورسولې چې امریکا ته یې سفر ستونزه نه لري. د سپینې وڼۍ یو اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو مشران د اقتصادي پراختیا، د همکاریو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو او نړۍ په ګټه د اوږدمهالو ګډو هلو ځلو په موضوعاتو خبرې کوي. باراک اوباما او نریندر مودي د افغانستان، سوریه او عراق په شمول د سیمه ایزو مسایلو په حق هم سره خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل هم په دې وروستیو کې هند ته تللي وو او هلته یې لویو چارواکو سره خبرې وکړې. د تیرې دسمبر میاشتې د کړکېچ په شمول له یو شمېر ستونزو وروسته امریکایي چارواکو هلې ځلې وکړې چې له هند سره خپل روابط ښه کړي. امریکایي چارواکو په تیرې دسمبر میاشت کې یو هندي ډیپلوماټ له خپلې نوکرې سره د ناوړه چلند په تور ونیوله. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په 2008 کال کې د خپل لوړې مراسمو ته هغه مهال د هند صدر اعظم منموهن سنگ بللی وو او وروسته کال کې د هند لیدنه وکړه.
د عراق پارلمان تیره ورځ د دغه هیواد د نوي حکومت منظوري ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق نوي وزیر اعظم حیدر الابادی ته ټلیفون وکړ او د عراق ولس ته یې له مبارکۍ ورکولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یاغیانو خلاف په همکارۍ ټینګار وکړ. بیا هم زموږ همکار سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي جمهور رئیس باراک اوباما د عراق نوي صدر اعظم حیدر الابادی ته ټلیفون وکړ او عراقي ولس ته یې په دې مناسبت مبارکي وویله. باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې یاغیانو خلاف له عراق سره په مرستې او همکاري یو ځل بیا ټینګار وکړ. د عراق پارلمان په خپلې پرونی غونډې کې د حیدر الابادی په مشرۍ نوي حکومت رایه ورکړه. پخوانی صدر اعظم نوری المالکی او اياد علاوی او د غراز اسامه النجفی د جمهور رئیس مرستیالان وټاکل شول. د غراز سنی سیاستوال صالح المطلق، پخوانی بهرنی چارو وزیر هوشیار زیباری چې په خټه کور دی او شیعات سیاستوال بها العرجی د صدر اعظم مرستیالان وټاکل شول. بل پخوانی صدر اعظم ابراهیم الجعفری په نوې کابینه کې بهرنی چارو وزیر ټاکل شوی. د پارلمان پرونی غونډې د دفاع او کورنی چارو وزیرانو پرته د صدر اعظم عبادی ټوله کابینه ومنله. عبادی وویل له یوې اونۍ مشورو وروسته به دغو وزارتونو ته کسان وټاکي او پارلمان ته به یې ور وپیژني. ډیر خلک ګمان کوي چې سنیان ځکه په غوسه دي چې په نوي حکومت کې دوی ته سمه ونډه نه ده ورکړل شوې او له دې امله د اسلامي دولت ډلې په شمول سنی یاغیانو پرمختګ کړی. ټاکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر اردن او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د ګډو هلو ځلو په موضوع خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو ورته سفر کې ترکیه ته ولاړ او پرون یې دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 40,000 کسان په سوریه کې د بشار الاسد رژیم خلاف جنګیږي او دغه راز د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت اعلان کړی. ویل کیږي چې زرګونه بهرني جنګیالي د ترکیې له لارې سوریه ته داخل شوي.
سلطان محمد سرور چې د عراق ته حالات په اړه تاسو راپور وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې د وزیر خان په واسه کې د سندره ورو
کتونا د لونګي کدیونا د لونګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا غلط د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا کتونا د لونګي ಗುಲ್ ಪರಂಗಿ ದಗುಲ್ ವನಸ್ತ ಪರಂಗ ಅಗುಲ ತೋ ದಗುಲ್ ಪರಂಗಿ ದಗುಲ್ ವನಸ್ತ ಪರಂಗ
ಶಶಂ ಸಚಿತ ತಪತಾತಶಂ
ವೇಂಚಿ ಚೂಡ ಕಾದ ಬಂಗಿ ಕನಶ ದರ್ಕೀತ ಬಂದ ಗುಲ ತೋದ ಗುಲ್ ಪರಂಗಿ ದಗುಲ್ ವನಸ್ತ ಪರಂಗ
ಗುಲ ತೋದ ಗುಲ್ ಪರಂಗಿ ದಗುಲ್ ವನಸ್ತ ಪರಂಗ ಪರಂಗಿ
ستما باندھ سوجی گی نم تا بلی گم
ستما باندھ سوجی گی
نم تا بلی گم
شما دو پتنگ شما استاد پتنگ دا گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
ستونا دا لونگی کدیونا دا لوندا گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
گل تو دا گل پرنگی گل ونا سا پرنگا
خستاد
جانان منی بے حیران کا مساف درا
خستاد جانان منی
بے حیران کا مساف درا
غلط د ګل پرنګي فرن پالیسی مجلې په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفیر شهدا محمد عبدالی لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې مشتې سغدري ز وسلواله ډلې هند او افغانستان بي ثباته کول غواړي. په لیکنه کې راغلي چې په دې روسيو کې د القاعده مشر ایمن الزواهری خبري خبرې شوې ویډیو خودل چې طالبان او القاعده جلا ډلې دي خو مخه یې وده. د لیکنې مهم برخې له پامیر ساحل
په فارن پالیسی مجله کې په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی لیکي افغانستان او هند له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځ او ترهګرو ډلو په نښه دي. دا ډلې په بېلابېلو نومونو کار کوي خو مقصد یې یو د یو هغه دا چې دواړه هیوادونه او ټوله سیمه بې ثباته کړي. عبدالی لیکي دا ښکاره خبره ده چې دا وسلوالې ډلې په پاکستان کې ساتل کیږي او ورته وسله ورکول کیږي. که څه هم دې ډلو پر هند حملې کړې دي لکه په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی حملې، خو دا ډلې په مستقیمه توګه له هند سره د جنګېدو وړتیا یا صلاحیت نه لري. اوس دې وسلوالو ډلو د افغانستان له لارې د سیمې د بې ثباته کولو غیر مستقیمه لار خپله کړې ده. په لیکنه کې راغلي په تیرو 14 کلونو کې بېلابېلې وسلوالې ډلې چې د طالبانو تر نوم لاندې کار کوي په افغانستان کې بریدونه کوي، بېګناه خلک وژني او په ځانمرګو حملو د سړک کار بمونو او نور لارو افغان امنیتی ځواکونه په نخښه کوي. د دې ډلو دا هڅه ده چې په افغانستان کې د یوې لسیزې ډیموکراتیک پرمختګونه مات کړي چې په خپله په هیواد کې پښه ټینګه کړي. عبدالی وایي که دې وسلوالو ته اجازه ورکړل شوه نو دوی به په افغانستان کې نړیوالو وسلوالو ته ځای ورکړي چې هغوی سیمه وګواښي. لکه څو ورځې مخکې د القاعده مشر ایمن الزواهری ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې زواهری په هند کې د القاعده د څانګې پرانیستو اعلان وکړ او د افغان طالبانو له مشر ملا عمر سره یې خپله وفاداري او تړاو څرګند کړ. د لیکوال په خبره له دې هغه خبره ثابتېږي چې افغان چارواکو له مودو راهیسه کوله، او هغه دا چې که څه هم طالبان او القاعده جلا ډلې دي او کېدای شي چې له یو بله جلا خپل کارونه وکړي، خو دوی د یو ډول نظریاتي موخو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان له 2001 زیږیز کال راهیسې ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکاوه چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې میشتې دي، هلته پټن ځایونه لري او د پاکستان دولتي عناصر یې لارښوونه او ملاتړ کوي، او دا هر څه د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو باوري خطر دی. عبدالی لیکي دا ځل دوی بیا خپلو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا هند، روسیه او چین ته وایي چې د دوی خبرداري دی نه نظر اندازه کوي، ځکه چې وس دا مسأله یوازې د افغانستان هغه نه ده. وس مسأله اصلا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات ده، او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له فعالیتونو د دې خطر اندازه لګېدای شي. د ده پان په 2011 زیږیز کال کې افغانستان او هند دواړو هیوادونو امنیت ته د ګواښونو په جواب کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. ولسمشر حامد کرزي په بیا بیا هند ته سفر وکړ او هر ځل یې له هند او چارواکو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په دې تناظر کې شهدا محمد عبدالی لیکي افغانان له هند غوښتنه کوي چې سیمې ته د خطر او ګواښونو ارزونه وکړي. د زیاتوي په دې لړ کې دا مهمه ده چې هند په تیرو درو کلونو کې د ستراتیژیک تړون تر مخه شوې د مرستو ژمنې عملي کړي او هغوی ته ترجیح ورکړي، ځکه چې دا کار د دواړو هیوادونو د لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو لپاره اړین یا ضروری دی.
امیر ساحل د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وایي د افغانستان د یوې محکمې لخوا د ډلې جنسي تیری په تور او کسانو ته په دار د زړولو د سزا د سیاسي مداخلې څخه خالی نه ده او عدالتي کاروایي او پولیسي پلټنه کې نړیوال مروج معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. خو د افغانستان سترې محکمې د بشري حقوقو د سر د ادارې دغه راپور ناسم ګڼلی او وایي دقیقې څېړنې څخه وروسته دغو مجرمینو ته په دار د زړولو سزا اورول شوې ده. فرشته جلال زید موضوع تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې عدالت باید په منصفانه ډول او د بشپړو څیړنو په پایله کې تامین شي. په آسیا کې د دې سازمان د ښځو د حقوقو څیړونکي هیدربار وایي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه د دې لپاره کار وکړ چې افغان حکومت وهڅوي چې د جنسي تیری په ګډون د ښځو په وړاندې د تشدد پېښې جدي وګڼي او پر ضد یې اقدام وکړي. خو دا وایي د کابل د قرغې سیمې ته نږدې پر یو شمېر ښځو د ډلې جنسي تیری په تور د نیول شویو کسانو په محاکمه کې باید بیړونه سي.
This is obviously a horrific case, and it's really been frightening for everyone in Afghanistan and everyone in Kabul, and I understand that
دا وای دا په څرګند ډول یو وحشتناکه پیښه وه چې په ټول افغانستان کې خلکو ته ټکان ورکړ. زه پوهیږم چې د افغانستان خلک غواړي چې عدالت تامین سي او حکومت شدید دریځ خپل کړي. زه منم چې باید جدي ځواب ورکړ سي، خو داسې عکس العمل چې د عدلي سیستم درناوی کوي. سوال دا نه دی چې آیا له هغو کسانو سره چې جنسي تجاوز کوي عدالت وشي کنه، بلکې سوال دا دی چې څه ډول عدالت ورسره وشي. دلته باید ډیر تحقیق شوی وای، اسناد راغون سي وای او محکمې ته وړاندې سي. هیدربار زیاته کړ چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد یو جدي ستونزه ده چې افغان حکومت یې په مخنیوي کې ناکام شوی. سره له دې چې په 2009 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو، خو د افغانستان حکومت یې د عملي کېدو لپاره جدي ګام نه دی پورته کړی. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د غوښتنکې وایي چې د جنسي تیری او وسوال اغلا په ارتباط په محاکمه کې بیړه دا خطر رامنځته کوي چې د ظالم او مظلوم دواړو حق تر پښو لاندې شي.
If you don't have a fair trial, if you don't have a fair investigation, you don't actually know
کله چې سم تحقیقات مونږ یې او د محاکمې جریان منصفانه نوي، څوک څنګه کولای شي چې پوسی چې په رښتیا هم مجرمین نیول شوی او محاکمه شوی. دا ورستی پېښه یو ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې لمې نیمګړتیاو پرده پورته کوي. په افغانستان کې خلک شکنجه کیږي، سیاسي مداخله ستا مدافع وکیل نه ورکول کیږي، سم تحقیقات نه کیږي، خلکو ته د خپلو دوسیو لپاره کافي وخت نه ورکول کیږي او په یوه ونیکي د یو شمېر کسان نیول کېدل او په اعدام محکومېدل د هغو ټولو هڅو یو مسخره تصویر وړاندې کوي چې نړیوالې ټولنې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره کړي دي او هغه څه چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو ژمنه ورکړې وه. خو د افغانستان ستره محکمه دا ستورونه ردوي او وایي چې د جنسي تیری د عاملینو محاکمه د افغانستان د جزا د قانون او د شرعي اصولو سره سمه ترسره شوې ده. د ستره محکمې د قضایي قوې عمومي امر عبدالله عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وګړو محاکمه تر هیڅ ډول فشار لاندې نه وه او خپلواکه پرېکړه شوه.
موضوع
پغمان د محکومینو مسله له قانوني مراحلو تیر سوې ده. ټول اعترافونه چې د خلکو کړي د محکمې په وړاندې شرعي وثیقې ته ورداخل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې په خپلواک کمیسیون کې فعاله سوریا صبحرنګ وایي د افغانستان د جنګځپلو ښځو د زخمونو د پټې کولو لپاره باید د جنسي تیری د عاملین په اعدام محکوم شي. د کابل پولیسو مطبوعاتو ته ویلي چې د جنسي تجاوز په تور دغه نیول شوي کسان په پیښه کې د قرباني شویو ښځو لخوا پیژندل سوي دي.
فرشته جلال زئی په کوزه مومان جنسي میچنی شیرانو کلی کې د سکول ماشومان د ونو بوټو سوري ته ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د سکول زده کوونکي هلکان او جنکۍ وایي کله چې باران وي اړکیږي چې کور ته لاړ شي. د سکول یو ښوونکی بیا وایي تر څو د سکول ودانۍ رغول شوې نه وي د دوی ستونزې نشي حل کېدی. شانواز ترکزی دغه سکول ته ورغلو.
د کوزه محمود ایجنسی په میچنه شیرانو کلی کې جوړ سرکاري پرایمری سکول چې طالب وسلوالو سلور کلونه وړاندې په بارود وړنګولې حکومت ورله خیمه ورکړې وي، خو هغه خیمه هم وسلوالو لخوا په اور وسوځولې شوې چې دا سات دغه سکول ماشومان د سفیدو د بوټو د سورو د لاندې ناست وي او زده کړې کوي. د سکول د ماشومانو جنکو او هلکانو شمیر 15 اویا دی چې د نزدې کورونه سکول ته راځي. دو ماشومان جنکی په سکول کې هغوی ته ورپیخ مشکلات داسې وای
لایف اول کې سکول عمران دی او چې باران چې کور ته ځو او دم نشته باتروم نشته اقرا درینک ترټن نشته ری بوډن نشته ری دیوال نشته جویر درینک زمګ سکول کې کمرې خراب یا سازان زین نشته او بوډن هم پکې نشته زمګ د ناس زین پکې نشته باران کوت او دلته چې سپیو زناور سازین بس بیونګ ایری
په یاد سکول کې د اول نه تر د پنځم جمعات پورې پس د کونکو کې د هلکانو شمیر کم دی سو هلکان ماشومان وای چې حکومت دې د هغوی لپاره د سکول ودانی بیا جوړ کړي
ماشي واجد سکول ډیر مودې نه روان دی او چې باران سو لګ جاړه شي بس بیا کور دی سو بوټ موټ لاندې کینو شیر د علم نشای اوسې کړي ته سپیم یا سبل سره سی وړم ټول لږی کی
ابه پنځم کی بورډونه نشته یو بس په لغه نشه ولته په درو من
او د یاد سکول مشر استاد شیرزاده خانوی چې هغه حکومت ته د سکول د بیا رغونې لپاره ویناګانې کړي
وړاندې دماکه کې لوتې وای دماکه نه روسته چې سکول وران شو دا نه لږ ډیر سامان نصر پاتې چې ټینټونه راکړه اخې میم لاړې وسه زید
نو هغه کې چې تانه کوسې میزونه سو اټولر سو اوس خوښته چې دفتر نه راته سامان نکې هم پیو کوسه دو بای چرته
د اسکول دو ودانه یو کوټه او برانډه پزماکه پرته ده ولې دوی مو کوټه ماته شوی چې د ناستې جوګانه ده استادان سرکاري ریکارد سوکي او د ماشومانو د ناستې ټاټونه او ټغره هر سحر راوړي او د چټي په وخت لزان سره کورونو ته وړي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
سراج الامارات د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو مهمه تاریخي سیمه ده چې پکې د پخوانیو پاچاهانو د تفریح ځای او ملمستونو نن سبا پکې ځوانان لوبي کوي خو دغه ځوانان وایي دی پارک ته نشیان را روان وي همدارنګه د دې تاریخي ځای د پاک ساتلو هم څه انتظام نه دی نیول شوی د مشال همکار باز محمد عابد دغه بڼ ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی
د سراج العمارت باغ چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري د پخوانیو پاچاهانو سلطنتي بڼ او ملمستونو اوس دغه باغ د ځوانانو د سپورتي بوختیاو ترڅنګ ښه تفریح ځای دی او هر ورځ ورته په سلګونه تنه د مطالعې په خاطر هم ورځي یو شمیر ځوانان وایي چې یو خود دولت د باغ پاکوالي ته پاملرنه نه لري بل پکې نشایانو هم جالی جوړی کړی دی دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوید شنوار ام سراج العمارت ننګرهار د خلکو لپاره ښه مشهور ځای دی هغه خلک چې نشي کې هم د باغ امیر شهید ترازی د ځوانانو د زده کړې او د مطالعې مخې ډیره نیولې ده او بل خبره مهمه ده چې د ګندګۍ او د کثافاتو مخه نه ده نیول شوې اول لا خلکو هم دا غواړو چې دلته راځي د غپار ته د باغ ته نو د صفایي ډیر خیال وساتي او بیا له حکومتي چارو
چاپریال
ساتنې ادارې مشر یحیی غپورزی په سراج العمارت باغ کې یادې ستونزې منی وایي چې دوی په اړه ښاروالۍ ته خبر ورکړی دی
مشکلات دی او په وخت زمان بدا هم دي کی خو مونږه کم صاحب ګندګي پر دا غم ورته په ګوته کړو نور په داخل سراج بند په دن ساحو کې شو سراج بند دې صاحب پکشي نو یو څه مشکلات موجود شته ده ان شاء الله هم دې در حل شي
هسه مو وکړه چې په دې اړه د خاروالۍ د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو یاد دی وی چې د سراج العمارت باغ او ودانۍ د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوې و او ورته سیرمه د امیر شهید په نوم باغ هم جوړ شوی و چې اوس پکې د امیر حبیب الله خان په ګډون د غازی امان الله خان ملکه سوریا او شفیقی سراج مقبره هم شتون لري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل او چھنا رونو لگے اڑما سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل اخلی رش سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل منا زما دا او خوبستانان دی کوینا سبا کوچ پدا مانده دورا بل بل.